السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده ملیحه میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې په خپل خوره پوره اختیار واړي د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړ د کرویشیا پولیس وایي چې 15,000 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسیدلي دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې په خپل خوره پوره اختیار غواړي د خبره نموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په حقله په کوټه کې پرون جوړې سوي غونډې ته وکړه
د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قرباني ورکړې دي ایا زه هغه یوازې د یو سړک لپاره خرڅ کړم د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی او ایا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړی او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې شی نوکری ورکړل سي د دې لپاره به زما زمیر کله هم اجازه رانه کړي
غونډې ته شاوخوا د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو د گوادر کاشغر کا رهداري لار له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته داړولو مخالفت وکړ او مرکزی حکومت بیا وایي لارې بدل کړې نه ده پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ول چې پاکستان د خبرو اترو په لړ کې د سهولت کار کردار ادا کوي البته د مذاکراتو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي
It is an internal matter of Tehrik-e-Taliban Afghanistan.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي.
قاضی خلیل الله زیاته کړه چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل وروستي سفر ګټور وو. د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرت الله بابر تور پوری کړی چې د وفاقي حکومت او پوزي مشرتابه ترمنځ فاصله زیاتې شوی او دواړه همدریزه ندي د خبره نموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه
پاکستان کې سیول حکومت او عسکري قیادت چې کوم دی هغه په منځ کې د شلکه اخکاری چې په یو پیج ندي یو ډیسکنیکټ کوي دا خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار رورو دا د کوچونه وټلې دي
فرت الله بابر زیاته کړه چې د دوی ګوند تیر کال د تحریک انصاف حکومت ضد احتجاجي درنې پر وخت جمهوریت ساتلو لپاره هلې ځلې وکړې خو له هغه وخت راځي د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پر چارو هیڅ کنټرول نه دی پاتې شوی د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتي وزیرانو په بیا بیا د خبري ناسمې بللې چې ګواکې له پوزي مشرتابه سره اختلافات دي پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبی شاسانګي ته د مالی مرستو ورکولو په تور نیولې دي د ترګریز د ادارې یو چارواکي نوید خواجه پروند اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي شهر کې نیول شوی دی د احمد پاړه ویل کېږي چې هغه سوداګر دی په کراچي او ایران کې د کیمیاوي توکو دوه کمپنیان لري او په کوډلو سره په پراخه کچه مالی مرستې کوي نوید خواجه وویل دغه مشکوک کس د القاعده شبکې د جنوبی شاسانګي سره د مالی مرستو مرلمخه افغان طالبان ته پیسې ورکولې د هغه اروپا کوم مالی مرسته کوله چې په کراچي شهر کې د اسماعیلی فرقې 50 کسان وژلي وو د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز د فهرسته د 50 کسانو نمونه لري کړی دي چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخې به د یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي د ولکه پراتلونکو کې د چانوم هم په لیست کې واچول سو نو هغه ته به د فیصله پر ضد د درخواست حق وي نو موږ زیاته کړی چې نه قانونا ګرځول سوي تنظیمونو غړي سمګلرانو او د هیبات خلاف جاسوسانو ته به له هیواده د وتلو اجازه نه وي او نمونه به په لیست کې پاتې وي د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن مشال لیډو تول په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسلو خبرې وسی. د زیاته کړه دواړه لوري به په دغه سفر کې د سوداګرۍ، ګمرکاتو، اوبو او انرژي، قانونو، ترانسپورت، زیربنا، کرنې، مخابراتو، پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې هر اړخیزه بحث وکړي. تر دې لمخې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د همکاریو 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. د کرویشیا پولیس وایي چې 15,450 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسیدلي دي. وروسته له دې چې هنګري له سربیا سره خپل پوله بند کړه، پناه غوښتونکو پرون لویدیځې اروپا ته د خپل تګ لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځې پولې له لارې ننوتل. کرویشیا د پناه غوښتونکو د نمونو ثبت پیل کړی او ویلي دي چې د څو زرو پناه غوښتونکو غم خوړلې نسی، د سلګونو زرو او بخشی غشتونکو غم خوړلای نسی، نه د سلګونو زرو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په هنګری کې د پناه غشتونکو پر مخ د پولیس د پولی پر بندیدو افسوس څرګند کړی دی. د شام او عراق د پناه غشتونکو ترڅنګ اروپا ته پر رسیدلو پناه غشتونکو د افغانستان او افریقایي هیوادونو مهاجر هم شامل دي. د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد یاغي سوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه پر ورځ په خاص عملیات کې وژل شو، د اسلامي احیا له ناقانونه ګرځول سوی ګوند سره تعلق درلود. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یو اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند د مشر محیدون کبیري حکمونه عملي کول. شاغلي کبیري اوس جلاوطنه دی. د لوی څارنوال دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج ظهیر د موسم او کرنسي له حال سره.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.30 روپۍ او په 20.45 روپۍ. یو افغانی په 1.30 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مو د سیرت صحیح نو اوریدو په خبرونه کې به واورې. د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پاړه په جوړه غونډه کې سیاسي ګوندونو په خپل خوره د پوره اختیار غوښتنه کړې ده. حال درکو: پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مفاهمتي رول لوبولو به با جاری ساتي، خو د مذاکراتو د بحاله فیصله به دواړه خواوې اول په خپله کوي. یو کارپو وایي:
پاکستان خو به دا غواړي چې دغه طالبانو ډلې یو شي او خپل اختلافات لرې کړي، خو دا فیصله به هم ډېره مشکله وي. دا به دې کې به سلام مشوره کېږي.
په پېښور کې د نرخصو د حقونو لپاره د یوې شوې غونډې حال درکو:
الله سره زم غټولو موږ ډېر مجبور خلک یو. زم غا باډ نشته، زم غا ډاکټر نشته، زم غا خان نشته، بد نشته، زم غا څوک زویا پښتانه نه کې.
په پېښور کې د امن په نوم د یو موسیقي محفل جوړ شوی، مقصد یې سو
دا پروگرام چې د یونایټډ فور پیس نامه دی او د پارټ آی ڈی پیز ایجوکیشنل.
دا اونور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی. را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د بلوچستان وګړي یوازې کوریډور نه بلکې په خپله خوره خپل پوره اختیار غواړي. د خبرې نوموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په هکله په کوټه کې په جوړ شوي سیمینار کې کړي. خدای نور ناصر د تفصیل سره.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل واجی دوی د پاکستان لواکمنو د کوریډور خواست نه بلکې په خپل خاوره د خپل اختیار خواست کوي. د منګل په خبره د دوی مشرانو د همدې خاورې د اختیار لپاره قربانۍ ورکړې او کله به هم دا ضمیر ونه مني چې د هغوی تر قربانیو تیر سي. د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قربانۍ ورکړې دي، ایا زه هغه یوازې د یوه سړک لپاره خرڅ کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي. د سیمینار ګډونوالو ته شاوخوا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره د ګوادر کاشغر راهداري د لارې په ممکنه بدلون د ژور خفقان څرګندونه وکړه. یاد سیمینار ته د عوامي نشتل ګوند ولی مرکزی جنرال سیکرتر اورنګزیب کاسی بیا وویل د پاکستان واکمنو سپینژری بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټای هم ځکه وواژه چې هغه یوازې په خپل خاوره خپل اختیار غوښت.
نواب اکبر خان بکټی شهید نه اپنی مبارک.
اکبر خان بکټی په خپل لاس یو وړ خط ولیکه چې مشتدی یوازې دومره صوبایي خودمختاري راکړل سي، د دې هیواد واکمنو ځوان سرتیری ورولېژل، په خپل خاوره او په خپل کور کې یې د هغه سینه په مرمیو ورسوري کړه چې ته صوبایي خودمختاري غواړې. تر دې وړاندې د پښتونخوا ولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود لخوا د سیمینار برخوالو ته هغه ټول معلومات ورکړل سو چې د خبره د پاکستان واکمن د ګوادر کاشغر کوریډور یوازې د لاهور او پنجاب لپاره بیاجي او نورې هیڅ صوبیه پکې شامل نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان وای د افغانستان په مفاهمتي عمل کې بعد منسکړي توب کردار جاری ساتي، خو د مذاکراتو د بحالې فیصله به اول افغان طالبان او افغان حکومت پخپله کوي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان د ونیزي خبري هونډه په وښو کړه. د دې وینا و چې د افغانستان له خوري په پاکستانی پوسټو د کېدونکو بریدونو په معاملې وخت په وخت له افغانستان سره خبرې کړې دي. د غونډې په اړه نور تفصيل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اوې چې وړاندې ورځو کې د خارجه مشیر سرتاج عزیز کابل سفر ګټورې نتیجې راوړي او نوموړي کابل کې د خپل ایسارتیا دوران د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو سره ملاقاتونو کې د خپل منځي اعتماد بحاله په ګډون په یو شمیر چارو خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره وړاندې ورځو کې باجوړ کې د اف سي په چک پوسټ افغانستان له خاورې شوې حمله معاملې افغان چارواکو په وړاندې ایښي. البته دا پخلی نشی کولی چې آیا دغه حمله داعش وسلواله ډلې کړي کبل چا. د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل پاړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې پاکستان د مذاکراتو په حق کې دی، خو د مذاکراتو د بحاله فیصله به افغان طالبان کوي.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار جاری وساتي.
مشال ریډیو چې کله د مذاکراتي عمل د بحاله او د کې د پاکستان د کردار پاړه د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوی
پاکستان خو بزا غواړي چې دا طالبانو دلې یو شی او اختلافات لري کې، خو دا فیصله به هم ډیر مشکل وي. دا به د کې د سلام مشوره کې دي د طالبان به دا کوشش کوي چې هغه مذاکرات کوي چې د هغه په ځمنده د هغه په صفونو کې نور اختلافات زیات نشي.
همداراز چې مو د پولې دواړو غاړو ته د حملو او د هغې د غبرګون معامله د رحیم الله یوسفزي په وړاندې کېښوه، او دا هم چې دا قسمه پیښو سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوځي. نو د وې
د پوجا باندې خو اړیکې ما په شل باندې خرابې شوې دي. د افغانستان حکومت او پارلمان کې دې باندې بحث شوې، نو اړیکې خو مخکېم ښې نه وې، نورې خرابېږي. یو بل باندې شک کوي، یو بل باندې اعتبار نه کوي، او دا دونه په اسانۍ باندې مسله نه حل کیږي.
د یادونې ده چې افغانستان پاکستان وخت په وخت په یو بل د پولې بلې غاړې نه د راکټي بریدونو او د وسلوالو د حملو تورونه لګوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویان فرحت الله بابر وای په هغه هیواد کې د ملکی ادارو او منتخب حکومت واک په ورو ورو تغویل لاسه وتلی او دا چې د نواز شریف په مشرۍ حکومت او پوز همدریزه نه دي او جدا شوي دي. دا خبره نوموړي د مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. فرحت الله بابر د پاکستان سیاسي وضعیت په اړه وویل، په کراچۍ کې د پاکستان وفاقي حکومت د درغلې په تور سیاسي ګوندونه په نخښه کوي او مشران یې د ترګرې ضد قانون په وسیله نیسي چې دا د ادارو له خپلو حدونو وتل ښکاره کوي. له نوموړي په امیر ساحل پوښتنه کړې چې په دې سربېره چې حکومتي چارواکي دا خبره ناسمه ګڼي چې ګواکې له پوځي مشرتابه سره فاصلې پراخې شوي دي، دوی ولې دا ګڼي چې حکومت او پوځ هم نظر نه دي.
چې کله موږ د سیول او د سیکیورټی اسټیبلشمنت ډیسکنیکټ خبره کوو، چې د سیول حکومتونو جایز اختیارات چې کوم دي، چې کوم غد حکومت کار دی، هغه هم رو دا غي واچ کوم دي د نورو ادارو په لاس کې لاړو. دا خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار
بابر صاحب، په پاکستان کې ځنې شنون کې دا دلیل ورکوي چې منتخب حکومت او سیاسي ګوندونه هغه ژمنې نه پوره کوي چې ولس سره کړی وي، نو ځکه پوځ په چارو کې مداخلت زیاتوي. د دې بیانیې یا حکایت په اړه څه وایست؟
سوال دا دی چې فرض کې زما کیسې کمزوري ده او په جمهوری حکومت کې څه کمی ده، نو آیا د هغه علاج دا دی چې بل بند دی راشي، بل اداره دی راشي او د دې ادارې کار دیو کی، او که نه دا هغه علاج دا دی چې دا شی تاسو ټیک کړئ او دا به ګریجویټی کیږي. دا خو که سبا څوک دا وایي چې بای عدلیه چې دا کار ټیک نه دی، نو د عدالتونو له بهر به څوک راځي او عدالتونه به ټیک کوي، که عدالتونه په خپله به ټیک کوي که په پارلیمان کې بحث مباحثه ټیک نه ده او دا هغه معیار اوچت نه دی، نو دا خو به پارلیمنټیرین په خپله کوي. دا خو به نه کنه چې بل څوک به راشي ابو چې تاسو خو ټیک خبرې ورکوئ، نه دې لپاره ضرارم کېناستم او زه د پارلیمان دازه چلاوم.
ښه، د کراچۍ عملیاتو ته راځو. د پاکستان وفاقي حکومت او وزیر اعظم شریف وای د کراچۍ بشپړ امن او په درغلۍ کې د ککړو کسانو پر ضد به دا عملیات د هغه په وینا منطقي انجام ته رسوي، خو ستاسو پیپلز ګوند پر حکومت شدید انتقاد کوي او وای په عملیاتو کې سیاسي ګوندونه په نخښه کیږي. حال دا چې په خوا تاسو د عملیاتو کولو ملاتړ کړی وو، نو اوس څه پېښ شوي چې تاسو دومره مخالف یاست؟
ټول پر د کراچۍ کې تعلق لري. موږ دا وایو چې تاسو بالکل د بدعنوانی او د کرپشن خلاف جنگ کوئ، لیکن هغه چې کوم تاسو جنگ کوئ د هر یو کار د پاره چې کوم قانون دی هغه مطابق کوئ. لکه کرپشن دی نو د هغه د پاره د نیب قانون دی، د نیب عدالتونه دي، تاسو د هغه مطابق بند ونیسئ، تفتیش وکړي، عدالت ته لاړ شئ. خو دا مه کوئ چې یو بله اداره راشي او هغه د ملیټنسي د جنگ په نامه باندې یو سړی ونیسي، په هغه الزام دا ولګي چې د خو د ټیرست مدد کولو، او چې هغه ونیسي هغه نه پاس په هغه باندې چې څه کیس جوړي هغه د کرپشن دی او اختیار استعمالیږي د هغې قانون لاندې چې کوم قانون صرف دهشتګرو لپاره جوړ شوی دی. نو دا زموږ په خیال کې د هغې ادارې د خپل
فرحت الله بابر صاحب، تیر کال چې کله د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې حکومت ضد احتجاجي ناسته کوله، نو ستاسي پیپلز ګوند د پارلیمان په شریکه څو ورځنۍ غونډه کې د جمهوریت او جمهوری ادارو د ساتلو هوډ کړی وو او ژمنه مو کړې وه. خو اوس چې ستاسي او د حکومتي مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات پراخ شوي، آیا اوس به هم منتخب حکومت ته د ګواښ په صورت کې د هغوی ملاتړ کوي او که څنګه؟
د مسلم لیگ نو حمایت خو نه کوو، لیکن د پارلیمان او د جمهوری ادارو د هغې د بچاو دپاره به مونږ تر هر لمیټ پورې به ځو. دا دوه مختلف سیزونه دي. مونږ په ګرمۍ په وخت کې دا ویلي چې د نواز شریف حکومت مونږ طرفداري نه کوو، خو مونږ پارلیمان بچ کوو. دا پارلیمان بچ کولو فائده براه راست نواز شریف ته ورسېده، دې کې خو هېڅ شک نشته، لیکن نواز شریف ته دا غیر فائدہ اور رسید نو هغه زمونږ دا پوزیشن او چې بای موږ به دا پولیټیکل انسټیټیوشن او ډیموکراسي د دې تحفظ وکړو. اوس هم موږ وایو چې نواز شریف ډېر غلط نه کوي، دا غ بالکل کنټرول نشته دی، لیکن موږ دا شکار به نه کوو چې هغه سره د جمهوری ادارې کمزور شي.
دا پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله. د پېښور په یو شخصي هوټل کې نن سی جی پی اے یا سینټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلټی د غیر سرکاري ادارې الف اعلان په مرسته د خیبر پښتونخوا فاټا د تیرو دریو کالو تعلیمي بجټ او د هغې لګښت د کتنې په مقصد یوه غونډه وکړه. په غونډه کې د صوبایي او قومي اسمبلۍ غړو سره سره په لسګونو عامو وګړو هم ګډون وکړ. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوږ شئ.
د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د تیرو دریو کالو تعلیمی بجټ ته د کتنې په غونډه کې ګډونوالو ته د تعلیمی بجټ د حجم، اړتیا او د هغې د استعمال په اړه تفصیلی بریفینګ ورکړی شو. د سی جی پی ای مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ادارې د الف اعلان په مرسته د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو او په قبایلی سیمو کې د تیرو دریو کالو د تعلیمی بجټ لګښت ته کتنه کړې ده. نوموړی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمی بجټ د لګښت نظام تر فاټا ډیر ښه دی.
د خیبر پختونخوا اگرچه تعلیمی حالت دونه بهتر نه هوجه فاټا سره موږ موازنه کوو، بیا هو لگا د فاټا او د پختونخوا ایس موازنه نه کیږي. د دې دوه درې وجه، یو هدا چې فاټا چې کوم تعلیمی بجټ را دي نو هغه د تپوس کولو ایس حکم نشته، څنګه تا د پته چې فاټا کې صوبائی سملی نشته، فاټا چې کوم قومي سملی کې یا په سینټ کې کوم کسان نه فاټا د پر محسوس قانون سازی نشو کولی. دا شان هلته چې کوم لوکل ګورنمنٹ سسٹم نشته، نو چې کوم سسٹم په خیبر پختونخوا کې د تپوس والے دي نو په فاټا کې داګه دغه نشته.
د باجوړ یو اوسیدونکو فضل مالک وایي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم د معیار په اړه د سی جی پی ای رپورت سره اتفاق نه کوي، ځکه چې قبایلی سیمو کې د تعلیم معیار لدی ډیر لاندې دي.
لکه زما مرګر دلته ویل چې دلته زمونږ کم لټریسی ریټ چې دی هغه دی نو تقریبا 33% په فاټا کې، زه د عوامو چې دا 17% نه 1% نه دی سیوا شوی. دا به څنګه سیوا کیږي؟ د 2005 تر د اوسه پورې په موږ باندې اپریشن دی نو څنګه سیوا شو؟ بل دا ده چې هلته د سکولونو کمی دی، دومره کمی دی چې مطلب زما په خپل کلي کې زموږ جنکۍ 2.5 کیلومیټره ځي راځي، 2.5 کیلومیټره ما خپل یو د ماما لور د هغه موږ په کور کې کینولې چې بای کور کې سبق وا نه ویل شي سبق.
خدا اف آر سیمو څخه د قامی سملې غړی قیصر جمال وایي چې په قبایلی سیمو کې د امن او امان وضع وس ډیره ښه شوې ده، چې ورسره وس تعلیمي نظام هم په ښه کېدو دی.
خو خبر دا ده چې کم بلډینګونه وروغ دي، آیا هغه استعمالي کی؟ سوال خدا ده کوم دی وجه د ارس سټاپ کو چې بلډینګونه تبا دي؟ نو بشکه خدا ده چې د وروغ بلډینګونه آیا پغې کې نن ایجوکیشن خلکو لملويږي؟ په کار ده چې کم ریسورسز مو سره اویلیبل دي پغې باندې کار وکړو چې په دې ټایم کې مو سټیپ اخستې شو د خپل علاقې بهتري لپاره. بشکه هغه ضرورت ته خو هغه لپاره ډیر غټ بجټ لګي، خو د هغه په وجود چې دا دمره بوره حالم نشته چې یو مشوم و غوړي چې هغه یا مور پلاری غوړي چې زه سبق ورکوم فاټه کې غل نه ملويږي.
که څه هم غونډه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د دواړو تعلیمي نظام ته د کتنې په غرض وه، خو د غونډې په زیاتره برخه کې د قبایلی سیمو د تعلیم د نظام په اړه خبرې وشوې او سوالونه راپورته شول. خو دغه سوالونو ته د ځواب ورکولو لپاره د بلنې باوجود هم د فاټا سیکریټ چارواکي نه و حاضر. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې نرخص وایي چې د دوی ستونزې ورسته ورځ سیوا کیږي او د دې داواري او د دوی د حقونو لپاره هلې ځلې نه کیږي. دا خبرې دوی نن په پېښور کې هم د دوی د حقونو په حق له مدني ټولنې اړخه یو رابلل شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. نور حال د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
پېښور کې یو شمېر غیر سرکاري تنظیمونو مدني ټولنو په ګډه د نرخصو د حقونو دوی ته په جون کې بنیادي حقونه او اسانتیاګانو په خلا یو غونډه وکړه چې پکې د عام اولس، خبریالانو، مدني ټولنو او د حکومت نه هم غوښتنه وشوه چې دا خلک هم د خپلې ټولنې برخه وګڼي او دوی ته د خپل حقونه ورکړي. پروګرام کې برخه اخیستونکي مشر خواجه سره غلام افسر عرف رانی وایي چې نور ستونزې خو یو خواکه، د صحت بنیادي حق هم دوی ته نه ورکړل کیږي او چې کله هسپتال ته لاړ شي نو دوی سره صحیح لک نکیگی.
اللہ اثر زم گا ٹولو دے کپڑوں باندھ دے فیشن باندھ زم گا مکو رہی زم گا داؤ گو رہی زلو گو رہی نگا ڈیر مجبور خلا کیو تا سمنگ تو والے انٹرویو والے زم گا سم نہ کی زم گا بعد نشتہ زم گا ڈاکٹر نشتہ زم گا خا نشتہ بعد بد نشتہ زم گا سوک زویا پختہ نہ کے زویا زم گا واٹو نہ نشتہ منگا مونږه بنیادان پاکستانیان نه یو زویا.
یو بل خواجه سره ګلپانه وای چې یو خوکه په کور کې دوی ورونه او پلار نه پریک دی نو بهر هم خلک ورته سپګوري.
زه چې نو لکه ما رویان ډېر سخت مال کا کوټه نه پریږدي پیش ما ته استولې ګړې ګل کې ما شوک ته دې پدې شیم پیش ولې او لکه پلار می چې دوان نه سره جګړې کې لکه کوټه مې نه پریږدي نور یو لکه بار ته وزم روزم زه نو ډیسک پرو کې ګرځم لکه خلک بیزتی کوي زما پیش ولې درې رویان دي او پنځه شپږ می خویان دي دي لکه مور میرا سره خد نور سره څوک نه دی خو
ته غونډه را بلون کې د مدني ټولې نغړې قمر نسیم وای چې د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه او مدني ټولنې د دې خلکو د حقونو په اړه خبرې اترې نه کوي او نو دغه شان غټې دستورې کوي نو باید د دې ستونزو ته پاملرنه وشي نو دوی وایي چې د دې غونډې مقصد هم د خواجه سراو د معاشرې د هر طبقې ترمنځ نږدېوالی پیدا کول دي چې د دې ستونزې نورې هم په ډاګه شي
دا یو انتهایي بدقسمتي چې سیول سوسایټي او ان جی اوز همیشه په نه صرف خیبر پختونخوا کې بلکې پاکستان کې فیل شوې دي چې د ترانسجنډرز حقوق حواله سره خبرو کې او نن پروګرام مقصد هم دا دی چې موږ غواړو چې د دې او زموږ منځ کې چې کومه فاصله ده او کم کمیونیکیشن ګیپ ته دا ختم شي د دې چې پیلا ډیماند دا دی نو هغه د هیلث ایشو دا او د دې ټولو کې ډیماند دا دی چې د خیبر پختونخوا په اسپیټالونو کې د څنګه د خزو واډو نه څنګه سړو واډو نه نو یو کمره چې کم دی یو ډاکټر ډیزیګنیټډ ډاکټر پکار دی د ترانسجنډر لپاره ولې چې نه دا خزو قطار کې ودرېدي شي او نه دا سړو په قطار کې ودرېدي شي
د پامل دا چغونډه کې برخه خستونکو وینا و چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه نارخزو لپاره په هر سرکاري محکمه کې د 2% کوټې نوکرو اعلان هم کړی دی ولې تر دې دمه په عمل درآمد نه شوي او باید حکومت دې لخته هم پاملرنه وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
دا کورم ایجنسی ځای ولس غوښتنه کوي چې په سیمه کې ځنډول شوی د ان ای اته دیرش حل کې انتخاباتي وکړل شي چارواکي بیا وایي په سیمه کې چې کل حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به هله ټول ټاکنې کوي په کورم کې د نام نه له کبله د ان ای اته دیرش حل کې ټول ټاکنې ځنډول شوی چې له تر اوسه پورې دغه انتخابات بیا نه دي شوی نور حال د طارق اورگزی پر رپورټ کې اورو
فضل مولا په نامه د مسوزو سیمې یو مشر مشال لوډیو ته وایي دوی بدلون او ترقی غواړي نو په کار دی په حلقه کې حکومت زر تر زره ټاکنې وکړي
دا لکه ریپرزنټیشن پاتې شو دی نو اوس کې هغه پی ایس را کا بجټ ویم نو هغه مترسیګ نه پاغې ترې کې باندې نو دا الیکشن څه شو وا دا قوم د پاره د بهتري خبره وا اخر چې ته لوس نه خبرې نیول او چې دا کار ته وکړو دا الیکشن ضروري وو ولې چې نمائنده نوی دارا کې نو هغه داسې یار مددګار پاتې شي هغه خلک
واضح دی چې په منځنی کورما کې د ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاچم کني په یو شمیر علاقو باندې قبضه وشول چې د دې وروسته په اته درشم حلقه کې ټاکنې وځنډول شوې چې لا تر اوسه پورې نه دي شوې په پاکستان کې د قامي او صوبایي اسمبلی د سیټونو لپاره ټول ټاکنې د مې یولسمې نیټې په 2013 کال کې شوې دي د نجاب سیمې یو بل اوسیدونکي وایي زموږ نماینده تر اوسه قامي اسمبلی ته نه دی راغلی نو پکار دی چې هغه اسمبلی ته راشي او د هغې لپاره زر تر زره الیکشن وشي چې هغه زموږ غږ اوچت کړي
دی وایي د ستونزې وي د خلک پریشان وي یو دوا کسانو مس الحمدلله اکثر کورونا آباد او کڑنګ خیمو کین ټیم تیری خو کسان شتا دی الیکشن ته ضرورت زکه شي مون خپل امینه ودم تکلیف نه جوړ دو خلکو دا یو شی تاسو پختنه بکیدا اغه دوا جن کوم ځای کې چې سربران یا قوم نه پته کې ځای بني دی وجه نه ضرورت دار شي مت الیکشن وشي
پټان عبد الخالق پنامه د میر باغ سیمې یو بل ځای کې سوای مونږ ته تر اوسه بنیادی حق نه دی را کړی شوی چې دا یو ډیر د افسوس خبره ده
کبه نو انسټیشن وکس نو دوه هم د خلک نظر انداز کړي دی ایجوکیشن حواله سره په کیلومتر او کیلومتر د علاقې کې سکول نشته دی په کیلومترو کیلومترو دغه علاقې کې پوخ روډ نشته دی هسپتالونه نشته دی
په سیمه کې الیکشن کمشنر محمد ارشاد د دې په جواب کې چې کله به ان ای اته درشم حلقه کې ټاکنې کیږي مشال لډو ته ویل چې کله حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به ټاکنې کوي په دې اړه موږ پولیټیکل انتظامیه ته په رسمي توګه ویلي دي چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې موږ په سیمه کې الیکشن کله وکړو د دغې خبرې یوه میاشتو شوه خو تر اوسه موږ ته څه نه دي ویلي شوي پولیټیکل انتظامیه به د امنیتي چارواکو سره یوه غونډه کوي چې په هغې کې به د دغې حلقې د الیکشن فیصله کیږي که پولیټیکل انتظامیه وایي چې حالات ښه دي نو موږ به الیکشن کوو او که دوی وایي چې حالات ښه نه دي نو بیا به الیکشن کول مشکل وي په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2013 کال کې شروع شوې ده چې لا هم دوام لري په سیمه کې د مسوزو او پاچم کني خلک خپل کورونو ته واپس شوې دي خو د سوري الشزونه علاوه د زویمو ځینو علاقو خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند تیروي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه یو وار بیا له عبد الله کاکړ اورو.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خوره خپل پوره اختیار غواړي. د خبرو نوموړي د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په حق له په کوټه کې پرون جوړ شوې غونډې ته وکړه. پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د خبرو میز ته براسي. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت مویند قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د خبرو اترو په لړ کې د سهولت کار کردار ادا کوي، البته دا فیصله افغان حکومت او طالبان کوي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویان فرت الله بابر تور پورې کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي او دواړه همدریځ نه دي. دا خبره نوموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. پاکستاني چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څانګې ته د مالی مرستو کول په تور نیولې دي. د ترګري ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز د فهرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دی. چودري نثار خان په اسلام آباد کې پرون خبري غونډې پر مهال وویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي له مخې به د یو کس نوم تر 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمي په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړ. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي نن مشال ریډیو تور په دغه سفر کې به دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پورې اقتصادي مسلو خبرې وسی. د کرویشیا پولیس وایي چې 5,450 پناهغوښتونکي د غیوات ته رسیدلي دي. وروسته له دې چې هنګري له سربیا سره خپله پوله بنده کړه، پناهغوښتونکي پرون لویدیځې اروپا ته د خپل تګ لپاره لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځې پولې ته لاره ننوتل. د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد هغه یاغي مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو امنیت کې وشل د اسلامي احیا له ناقانونه ګرځوسي ګوند سره تعلق درلود.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د بیلابلو ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخې پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو ځلو ګټې اولس ته نه دي رسیدلي او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلی دی. ورځپاڼې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد اولس د بدعنوانۍ لعنت سره مخ دي. که هر څو نیب هیواد کې د بدعنوانۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورځپاڼې لیکي چې د هیواد ترقی، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدعنوانی تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت له منځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی. او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي قانونو ته اړتیا ده، د کم لپاره چې بعد د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړ کې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره یې پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورځپاڼې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورځپاڼه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورځپاڼه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د 13 کلو راهیسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت همدا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې خبريالانو د کار او هغوی ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خبرېدونکو یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راخستی. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانی ساجمل ناورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کېدو وروسته د دغه هیواد میډیا د درغلیو او د پوځ د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکولو کې نور هم زړوره شوه، چې په بدل کې د میډیا کارکونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه په رپورټونو حدونه عملي کیږي، او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروسته تیرونه په پاکستان کې په خبريالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي، او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبريالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبريالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبريالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نه شي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبريالانو د خبرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي، او یادې خبريالان په خپله د دې قانون یو نوی مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هیوادونو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شویو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و، چې د اټمي تړون په برخه کې د دغه هیواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدو، چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي، نو د دغه هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړی ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي، او زیاتوي داسې به ایس ازاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ځواب ووایي او کنه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي، نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روس په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړي چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روس بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ ول شي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ له هارون باچان اورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي، تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسي مطبوعاتو د بشار الاسد یوه مرکه هم خبره کړه چې په کې نوموړي د یادې ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هېواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي، خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په مخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپل د مسلې یوه برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبره وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
دا وو هارون بچا. فاټ سیکریټریټ وایي چې پنجاب ایجوکیشنل انډاومنت فنډ د قبایلي سیمو هغو طالب علمانو ته چې د لسم او دولسم جماعت امتحان یې د یادو سیمو د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 65% نمبرو پاس کړي وي سکالرشپ بو اعلان کړی دی. دا وظیفې ترلاسه کولو لپاره نور څه شرایط ښودل شوي دي؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور تفصیل راکوي.
په فاټا سیکریټ کې د پروجیکټ اینڈ سٹاف ڈیولپمنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر شاهین شاه مشال ریڈیو ته وویل چې د قبایلی سیمو هغه زده کوونکي د اسکالرشپ لپاره خپل درخواستونه جمع کولی شي چا چې د لسم او دولسم جماعت امتحان په 2015 کال کې د فاټا د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 65% نمبر سره پاس کړی وي. د نوموړي وینا وه چې هغه طالب علمان چې د مخکنی څه وظیفه نه وي ترلاسه کړي او د پلار او یا د کور د مشر تنخواه د 15,000 روپیو نه زیاته نه وي هم کولی شي چې د اسکالر شپ لپاره درخواستونه جمع کړي.
د فاټا ټولټاو لپاره 25 سیټونه دي او دا مختلف کټګوري کې تقسیم دي. نیم د الکانو لپاره دي، نیم د جنکو لپاره دي، نیم د میټریک نه پستې فرست ایئر ته او نیم د ثرد ایئر نیر انورډ چې پروفیشنل کمز اداري هغه لپاره. یو یو سیټ دی دا یتیم مزور کم چې ماینورټیز دي په فاټا کې یا د کلاس 1 نه کلاس 4 پورې کوم امپلایز دي دغه بچي نه هیره لپاره دا مخصوص شوی دي په هر کټګوري کې.
مشال ریډیو چې کله د شاهین شاه نه تاسو کړو چې پنجاب ایجوکیشنل انډ گورنمنٹ فنڈ بعد فاٹا سیکریٹریٹ په ذریعہ د طالب علمانو ته د میاشت په سر څومره وظیفه ورکوي په جواب کې نو موړې وایي
سټوډنټ هر دغه سبق خو به تبس شپ ملایږي شپږ شپږ میاشت انټالمنٹ بوت ملایږي دا مختلف کټګریز کې دا انټر د پاره 1500 د ګډ سکالر د پاره او د بورډر د پاره 2500 د ډیګری د پاره 3000 او 4500 د بورډر انډ سکالر.
په بچا خان یونیورسيټي کې استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر د پنجاب ایجوکیشنل انډومنٹ فنڈ لخوا اعلان شوی سکالرشپ په لوایي
د پنجاب حکومت د فاټا د زکونکو یا د دې د مور پلارانو په ځخونو باندې مالګي جوړوي. دوی ټول فاټا لپاره 20 سیټونه راوړل. بیا دا شرطونه چې کوم لګولې دي د فاټا د انسټیټیوشن نه فارغ شوی الکان فاټا کې انسټیټیوشن کلاس چرته دي. فاټا خلک په مختلفو خارونو کې د متاثرینو ژوند پیروي. زما خیال ده چې دا تعلیم پورې اندازه بلکې خیبر پختونخوا حکومت او هم د وفاقي حکومت ته په غور هم ورکو پکار ده چې اول گورنر دا کار کړی وي وفاقي حکومت کړی وي چې دا غوي زره تنظیم راځي او تعلیم بنیادی طور د دې خلکو ترجیحاتو کې شامل نه ده.
د یادونه ده چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د سیمو د منتخب غړو په وینا چې د فاټا آبادی د اتیا لکونه اوریدلې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو شمېر کسانو ته د ډنګي ناروغۍ لګېدو تصدیق شوې ده چې ورنه درې دا مهال د سیدو شریف په سرکاري هسپتال کې بستر دي. په تیرو وختونو کې هم په سواد کې یاد ناروغۍ ګډه شوې وه چې زرګونه کسان ترې اغېزمن شوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
په سواد کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډنګي ماشینه متاثره کسانو شمېره لسو ته رسېدلې ده. ولې د سواد د صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان وایي چې سخت کال دوی په سواد کې ډینګې ماشه قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ټوټل لس کیسونه دي. د لسونه کیسونه د سواد نه دي، په دې کې درې کیسونه د ډیسټریکټ کوهستان دي. څنګه سیدو هسپتال ته راغلي او رجسٹرډ شوی دلته دي زمونږ په لائن لیست باندې دي. په دې کې یو کیس چې کم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی دی، بیا دلته راغلي دي. زمونږ د سواد خپل ټوټل کیسونه شپږ دي.
ڈاکٹر سید علی خان وائی چی تیر وختون کے پسوات کے لکا کال 2014 او سوال لس کے یو شمیر خلق متاثر شی ول چی پکے پا کال 2014 کے دا 500 نزدیات تنان ملول ولی سخ کال حالات دیر خدی.
الحمدللہ سکتی خو حالات دیر زیاد کنٹرول دی. پا 2013 کی دا 9-10,000 نزدیات کے سنا را گدیو. پا 2014 کی ٹوٹل کے سنا دا 310 برابر ہوں. الحمدللہ کنڈیشن ہم ٹھیک تھے اور داسے سا اموات پا کے ہم نے دی شئی
ڈنگی سشد او دین مریض تا سا قسمہ تکلیف بھی پر دا اڑا ڈاکٹر صاحب زیادہ
ڈینگی او داسے بیماری دا چاغا د یو وایرس په وجه باندې لګي او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشي په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي کم کسان چې وچی چې او هغه ته فیور شروع شي ډېر انتهایی دردونه په دې کې داسې جاړو کې ماتیږي او قسم دونه ځکه ورته بون بریکنګ فیور وایي
د ډینګې نه بچ کېدو او کچرې دغه ماشه څوک وچی چې نو متاثره تن ته څه پکار دی په دا اړه ډاکټر سید علی خان وایي
په خپل کور کې او په خپل چاپیر چل کې داسې اوبه پرې خودل نه دي په کار کم ولاړي چونکه دا ماشه په سحر نور ختو کې او ماخام د نور په پرېوتو کې د چي چل کې نو په دغه ټایم کې داسې کپړې ماشومان ته چول پکار دی په خپل چول پکار دی چې هغه فل سلیوز والی جورابې مورابې چول غواړي او هغه ماسکیټو ریپلنت سکم دی نو په لاسونو په مخ خو باندې لګول پکار دی کم کسان چې وچی چې او هغه ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي دی خپل داسې مخصوص علاج نشته دی زمونږ ډاکټران صاحبان د هغې په تشخیص کې او د هغې په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان زیاتوي چې ډینګي ماشه په ډیره ګرمۍ او یا په ډیره یخنۍ کې نه پایي سوات کې ډینګي ماشه د اګست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي نو دې نیټه کې د عام ولس د ډینګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
پاکبالی سیمه کورم ایجنسی کې د نجاب سیمه خلک وای مجبور دي چې د روغتیاي خدماتو ترلاسه کولو لپاره لری ځایونو ته لاړ شي د خلک له پاکستان له حکومت غواړي چې د صحت په برخه کې اسانتیاوي ورته ورکړي چارواکي بیا وایي چې د یادې سیمه خلکو ته د روغتیاي اسانتیاو رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی رپورت لري
په کورما کې د نجاب سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د صحت په څانګه کې ورته اسانتیاوي ورکړي فضل مولا په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي دوی خپل علاج په غیر سرکاري ډاکټرانو کوي او د هغه لپاره هم لري پرتو سیمو ته په تک مجبور دي
څو څو غوړی مو پلیټیکل صاحب ته وایي پی صاحب سره دوه خبره وچړله هغه یې چې رتون کې ډیپی کې خو آی ډیپی خو څه کوي هغه د مور سره لور شي هر قسم به مریض حکومت هغه مو سده ته کسدې نه غشي نو په خبر ده به ورو
د سده تحصیل شاوخوا 10 کیلومتر لري نجاب سیما د منځنی کورم ایجنسی د مسوزو په حدودو کې راځي په دې علاقې کې د اشخلو قبیلې شاوخوا 200 کورنۍ ژوند کوي د دې سیمې یو بل اوسیدونکو مشال لوډیو توای په سیمه کې روغتیاي اسانتیاوي د نشټون لقبله اکثره داسې کیږي چې مریض لري سیمو ته تر سوالو مخکې مړ شي
مرزام خان امیګو د چې پیخې ډيري شهري د سپاټل ته وړي بلیار کې مړ شي هغه ته دوی ته نو نه رسیږي ځکه چې ډېر مزال دی او دا خطرناکې بیماریانې کله کله په زنانه ورو شي کله په څه شورو شي نو دا هغه څوک نه دا تکلیف دوی ته نه رسیږي هسپتال سخت ضرورت
ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې د سیمې خلکو لپاره د صحت اسانتیاوي برابرې کړي دې زیاتوي چې په منځني کورما کې خلکو ته د صحت اسانتیاوي ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي
سیلیټی موږ ته منځوري شي لکه کوم ته تلور او چې د تلور نیوای کی کومې حقیقي ورکړي وتا یمو پرایورټی دې ځای ته سنټرل کورم کې د جوړې شي ان شاء الله دا به مو بیا مو وړاندې وړو ډایرکټر پورې لکه پیسه دا ریسپانسیبل کسان دي او دوی کې خو منډول ده کوي
راپورون تر مخه په منځني کورما کې ډېر داسې علاقې دي چې په هغه کې روغتیاي اسانتیاوي د نش برابر دي تارې کورګزه مشال رادیو په خبر
تاسو مشال ریډیو ته وګې په پاکستان کې لاهم لکونه افغان کډوال د خپل کورنو سره ژوند کوي د افغانان د بیلابیلو وجوهاتو لقبله تر اوسه هوا تسته نشوي نه دي د دوی په منځ کې ځینې لزګونه کلونه کیږي چې د مهاجرت ژوند تیروي آیا دومره اوږده کډواله د افغانانو په کلتوري حالو زلو سغیز کړي او کنه نجیب عامر د دې پوښتنې د جواب موندلو لپاره د افغان کډوالو چارواکو سره خبرې کړې دي
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه په پیښور کې تیر کړی دی دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي
د سیمه ځای کلچر چې هغه ځوانانو به کړی وي تبا چې ځکه سړی ډیر ښکاله 15 ښکاله اوسېږي کلچر پیغیز کوي خو خوشبختانه چې زمونږ کلچر او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمه کلچر دومره فرق سره نه کوي که د ژبې د وژنې ژبه مو سره سره ګرځېدلې وي هغه مکس شوی په حساب باندې خو نور کلچر چې دی انانات مو چې دی جامع لباس ناسته پاسته واده خادي مړې ژوندې دا زمونږ د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي دومره فرق نه کوي ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو نو سره کلچر کې دومره چینجز نه دی راغلی دومره فرق او بدلون نه دی راغلی
خو پېښور کې میشته افغان لیکوال او شاعر هما ظفر احمدزی وای افغانانو د ودونو خدایو ملی ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي
نو د لکه د افغانستان کلچر یا د کوم ایمن د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دا غو لکه ودونه چې لته کیږي په هغه طریقه باندې چې افغانستان کې کیږي نو همدا غلطه په هغه طریقه باندې منځل کې یا کوم رسم او رواج شته او بعضی نور مسائل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره د افغان محصلین دي کوشش کوي هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې لمانځل کېږي نو دلته د لمانځلو کوشش کوي هڅه کوي نوروز ورځ سوله یا د اخترونو یا د ازادي جشن ورځ سوله
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د زونو ستونزو له کبله د میرمن ادبی بهیر غونډې چې په خوا به په پېښور قونسلګری کې جوړې دي بندې شوې دي خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي
او دا افغانستان روان سیاسی حالات ساری همداسي په بیلابیل او ملي ورځو باندې غونډې کوي مشاعرے کوي همداسي افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانانو په سیټ راغلي هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي ځینې په سکولونو کې ښوونځیو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري
انډیوال وای هغه ماشومان چې په پاکستانی خوانځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وای
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوارت سیمه کې دلته ورو ورو د وخت په تیریدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 500 سلنه افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی څنګه چې د پېښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80 سلنه په انګریزي او اردو مسلطه ده دغه څه د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغه څه د ژبه مسلطه شوه او هم په کلتور باندې اثر وکړ
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونی له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري حلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي دوی راته وویل
نظمو خو یو دغه مونږ کوم د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او بیا زمونږ فرهنګي دفتر په سفارت کې دننه وخت نا وخت هغه فرهنګي یا زمونږ کلتوري کوم ورځې سړي دا مونږ په روټینه توګه لمانځو د بیلګې په توګه مونږ سکال د پاکستان له لوک ورسا سره په ګډه خپل نوروز ولمانځه او ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځه سي اسلام آباد کې ټول پاکستان خلک او افغانانو کې ګډون وکړ او کلمړی ځل د پاکستان په اطلاعات فرهنګ وزارت را سره ومنل چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز ولمانځو 13 میاشتې کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځه نو وخت نا وخت دلته مونږه فرهنګي سفرونه برابر وو اوس په دې کار کوو له خیره چې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کوو
حبیب زوی وای د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان لوبغاړي قالین جوړونکي مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي
دا و نجیب امیر د شروع په مخام د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د پېښور په یو هوټل کې د آرمی پبلک سکول د غمزه پلی کورنو سره د امداد کولو په مقصد د موسیقۍ یو بنډار جوړ کړل شو په دغه تقریب کې د انګریزي پښتو او اردو ژبې سندرغاړو او موسیقارانو د خپل فن مظاهره وکړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان دغه تقریب ته ورغلی او تاسو ته حال راکوي چې د زرسانګې د سندرې سره پیلېږي
۶۶
دا پختو اولسی سندرغانی او صدارتی جایزه گتون کی سر سانگی دا آواز دا امن پنوم جوړ شوی د موسیقي بندار کې دومره خوندور او زورورو چې په محفل کې ناس د خلکو په فرمایش هغه د دوو پزې سلور د پختو اولسی سندری ویلې. دا شروع په مخام د یو غیر دولتي موسسې لخوا جوړ شوی دغه د موسیقي بندار کې د انګریزي پختو او اردو ژبې سندرغاړو او موسیقارانو د فن مظاهره وکړه چې مقصد یې پیښور او قبالی سیمو کې ترخګری ځپل شوي خلکو د پاره چندر اغونډول او د ټولې نړۍ پام دغه سیمې ته راګرځول وو. په دغه بنډار کې په پاکستان کې د جاپان د سفیر نه علاوه د نورو سفارتخانو لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی وو.
دلته یو جاپانیز امباسډر مستر هیروشی اینوماتا اغینا علاوه دغه بوزنیا هرزګوینا امباسډر ندیم تاجکستان نو ارجنٹینا نو پورچوگل نو دا پکې یو دا پروگرام چې دا یونائیټیډ فار پیس نامه دی او د فاټا آی ڈی پیز ایجوکیشنل ویل بینګ لپاره موږ کوو.
خو بیا د پیښور خیبر پښتونخوا او قبالی سیمو کې د امن او خوشحالۍ په خاطر جوړ شوی دغه ثقافتي غونډه کې خو بارني سفیران او لورپورې چارواکي پیښور ته راغلي وو، خو د پښتونخوا حکومت لورپورې چارواکي په نظر نه راتلل. امتیاز ګل چې دغه پروګرام منتظم وو په دې حکله مشال ریډیو ته وویل:
دلته خارجي وزیران سفیران راول وو او مقامی خلکو ته حکومت ته گورنر ته موږ ټول ته وینا کړې وه چې راشي پیښور خلکو سره یکجهتي اظهار دپاره ملاتړ دپاره دا خلک دې راشي ور جب بارني خارج سفیران چې دلته نه راځي دي ته موږ خاص کړی وو چې هر څوک چې ورته راځل غواړي را دي شي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټي غړي انیسا زیب او پاکستان تحریک انصاف زرین زیان علاوه ګڼ شمیر زنانو هم په دغه محفل کې ګډون کړی وو. د موسیقي د دغه بندر او ثقافتي شو په حق لا پیښور کې د فرست وومن بیک منیجر وایي:
دغه شان پروګرامز کمن پکار دي ځکه چې په زخمونو پاخي کې هودن پکار دي. دا ګلونو خار ډیر ژوبل شوی دی، دلته ډیر حادثې شوی دي. دی حادثو مون د ژوند نه ډیر لری کړیو، خو د دې خار د خایس تپاره مونږ ته دوباره دا خار مونږ بیا خپل کون کې دی، دا خار مونږ بیا د ترکه پلار راوستون کې دی. د لپاره پکار دی چې مونږ د شانتی پروګرامونه کوو چې هغه کې ژوند ښکاری.
د امن لپاره د والی په نوم رابلل شوی دغه د موسیقي بندر کې د منتظمینو وینا وا چې دوی دغه پروګرام په اسلام آباد یا د پاکستان په بل ښار کې هم کول شو، خو د دوی مقصد د پیښور په حق لا د خلکو یره ختمول. او خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یواره بیا لن خبرونه ل عبدالحق کړه.
بلوچستان نیشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خاوره پوره اختیار غواړي. دا خبره موړي د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په هغله په کوټه کې پرون جوړ شوی غونډې ته وکړه. پاکستان وایي هله لري افغان طالبان بل تشدد لاس واخلي او د خبرو میسته براسي. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنی چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله ول چې پاکستان د خبرو اترو په اړه په لړ کې د سہولتکار کردار ادا کوي، البته د مذاکرات فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. د پاکستان پیپلس پارټي سېنیټر او د پخواني ولسمشر ویاند فرحت الله بابر تور پوری کړی چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصله زیات شوی او دواړه هم درې ځنه دي. د خبرو نموړي تیر ماښام د مشال ریډو سره د ځنګړي مرکې پر مهال وکړه. پاکستاني چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخواني پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څنګ ته د مالی مرستو ورکولو په تور نیولې دي. د ترګریزه ادارې یو چارواکي نوید احمد خواجه پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي شهر کې نیول شوی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه پر مهال ول د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخې به یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کېږي. د افغانستان مالی وزیر عقلی الحکیمی په مشرۍ او پلاوی نن ترکمنستان ته لاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن مشالډو ټول په دغه سفر کې بعد واړه هیوادونو چارواکي ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسلو خبرې وسی. د کرویشیا پولیس وایي چې 15,450 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسیدلی دي. وروسته له دې چې هنګری له سربیا سره خپل پوله بند کړه، پناه غوښتونکو پرون لویدیځ اروپا ته د خپل تګ لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځ پولې له لارې ننوتل. او د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه پرز په خاص مالی عملیات کې وژل شو د اسلامي احیا ناقانونه ګرځول شوي ګوند سره تعلق درلودلی.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زملی امیر زاده، عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.